په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. د جوزجان ولی وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش د اصلي مرکز په لمن جوړولو سره د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کار په نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر شي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکې دي. دوی د سهار څلور بجې وې چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې سته چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکې سته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې یوویشتنی بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بېلابېلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اورېدلی سي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برک ولسوالۍ په حیات کلا، انداراز شاهی کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړی کتاب چې د یادو عملیاتو د بمبار په پایله کې په تعداد 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلاح او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زیوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوند نیول شوی دي. خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1498 هجري لمریز کال د حمل 1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یا محمود له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. یا مموتو د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړني ارقام ښیي چې څه باندې 9,900,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړې دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والي ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 میلیونه افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشت کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي شي او هم به کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کېږي یو بل زای چې دا تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل بغلان او کندوز ته دغه سره وصل دی. موږ کولای شو چې بیا دغه شلولټ شبکه دغه برېښنا سره وصل کو، شار روښانه به یو د خلکو ستونزې به حل شي. په دې برخه
دغه پروژه نن د کندوز والی عبدالجبار نعیمی پرانستله. سمو ځغلا زده راډیو ری د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی له حسن روحانی څخه د کمزوري اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او د دغه هیواد د پولي واحد یا کرنسۍ د بې ساري لوېدو په اړه پوښتنې وسي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن راپور ورکړی او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر د مالی له ورکولو ډډه کړې ده. پر پول منافورد تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړي میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو مالیه یې دولت نه ده ورکړې. دغه موضوع د امریکا د 2016 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه شوه. د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د جوز جان ولی وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی
په درځاو او په پرسپکټ کې کومه دا دایښ دله موجود نه دی او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یادایش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپله روسیا په دې کې داخله ده، دوی په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې رمه د چارو د یو کار په نظر اخیستی افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشریا ولایتي شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان کړه ترسره شي.
یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېر ستونزو سره به مخ ته ځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن مو واوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړله. په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه یوړل شو. د دې ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوي د وسلوالو طالبانو لخوا شوي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې د داعش جرلې په بشپړه توګه له سیمې ایستلې دي. دغه راز دوی ادعا کړې ده چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له 130 زیات هم دوی ژوندي نیولي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر شاوخوا 10 تنه یاد کړی او ویلي چې 14 تنه ټاپیان دي. ویل کېږي شاوخوا 4000 طالبانو په دغو عملیاتو کې ګډون درلود. دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تحقیق کړی د کابل له سټډیو سره دی. زدران صاحب، وروستي معلومات څه دي د جوزجان له ولایته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو له تسلیمېدو وروسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده؟
بله نورسی، بغس جتاس یادونه وکړه د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال امدا شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې تسلیم شوی داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دمه لا هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دی ویالو تکې لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولېږدول شي. دوی ویل ورسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیږدول شي ټاکل شوی چې سبا د ولایت لوالي سره یو ځای په خبري غونډه کې دا کسان را څرګند شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قوماندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په اړه وی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو جګړو څخه وروسته شاوخوا 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې ازادي مونږ ته وویل چې په دغو ښځو کې شاوخوا 30 مېرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم د دوی هغه هویت نه دی ځانګړی شوی. ښه ده چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوو خلکو په اړه واورو.
چار بجے اینا راستن مولانا صاحب عزیز رحمان است عامر عمومی شان واضح مفتی هم از دیگه هم داخل صحبت است.
د جوزجان چارواکی وایي چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو غسچاسو هم یادونه وکړه د تېر شپې ویلي دي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 2 تنه یې بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغه ډلې همدارنګه په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو 20 ورځو راهیسې په جان کې سخته جګړه روانه وه، خو دغه جګړې تیره ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې هلته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبان لخوا ژوندي نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف انزادران، تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیز دغه راز وویل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره آیا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي؟ ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل،
اوس الحمدلله د خدای سره د زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر منځه وړلې دي ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې حقیقې په درزاب او په قشتپک کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دی. موږ هغه وخته پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مګر سره ختم شي او هغه تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي. اغه پر موږ تلاش وکړه، اغه اوس پر موږ مطمئن نه اوسه چې اغه زمان کې چې اغه یو د طالب وخت به باقی وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوسم روانه ده؟ یعنی اوسم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غړي اوس خو سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 15 کسان تسلیم شوي وو، باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 200 کسان چې پاتې وو د تېر شوي شپې تسلیم شوي دي. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډله دی دغه داعشان وغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوي ده. اوس زما په خیال درځم او کته کې د داعش ډله ختم شوی ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود د 30 مېرمنې هم تسلیم شوي دي. دا مېرمنې څوک دي؟ افغاني دي او که بهرنیان دي؟
نه، دا مېرمنې ټول افغانیان دي. دغه د طالبان د سرګروپان او قومندانانو د کورنۍ دي دغه تسلیم شوی ده.
طالبانو او که د داعشانو؟
د داعشانو او د داعشانو د قومندانانو چې کوم دي دغه د کورنۍ دي.
ولی صاحب، د داعش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتي ځواکونو ته؟ دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوئ؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
نه خو تاسو خو پوهیږئ، یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو. په اساسي قانون دغه لاندې کوم جرم سړی چې کوم جرم کړی دی، چې داعش وي، طالب وي، تقبل سړی وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغې سره به هغې قانون باندې هغه کې گرفتار کېږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخد دغلا مثلا وي باغی کې حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده هغې نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخص جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و پسیمه که ده داعش فعالیتونو ده غراز نه یوازه چه ده افغانستان حکومتی چارواکی اندیخمن کردی و بلکه ده منځنۍ آسیا په تیره بیا ده غراز روسیه هم دیر اندیخمن کردی و او دسته هم راپور نور کول شوی و چه که روسیه لوسلوال و طالبانو سره اړیکې نیولی ده اسلامی دولت دلیا ده داعش ده زپل لپاره چه تری ویریگی چه ده فعالیت لمن منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسیږي. خو آیا دا چه ده افغانستان په شمال کې ده وسلوال و طالبانو لخوا ده اسلامی دولت دلیا داعش ده اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي؟ دا هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت الله څاروان د امنیتي چارو له کارپوه جنرال امرالله امان سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی امان، لومړی د سیمې د وضعیت په اړه وایي.
هغه چې معلوم شو دوی خپل عرضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم شوي دي تقریبا، چون دوه درې علته یو خو یې پامدمه ده ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیوله ورته کومې لارې د اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې قطع شوې وي. له بل اړخ نه یې نابلدي دي اراضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلا تر اوسه پورې نه دي ویل شوي دي، اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم پکې دي چې همې نابلدي دي اراضي سره وه بنان دوی مجبوره سوله تسلیمېدلو ته.
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل، او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري، او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې شک نشته، لکه موږ مخکې مو چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول شوي او دوی ته غوښتل چې خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې. او شک په دې کې نه ګڼم، لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي و مخکې هم چې داسې شواهد و دي روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې وي طالبانو ته، او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته څوندلته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي، خپله ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، خپله روسیه په دې کې داخله ده. دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم، ولې دوی بودن هلته ځکه زیات خطر ویني. د دوی هغه اشار چې سوای ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و، هم د روسان د لاس پکې و، او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د ننۍ روسیې سره دوی تنه اطلاع درلودل. همدغسې یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د هوایي له طرفه دوی وځپل سوله، د خپله د بین المللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کې هم.
دې ته په پام سره چې په شمال کې حداقل د افغانستان حکومت ونه توانېده چې داعش له منځه یوسي، لیکن طالبان وتوانېدل چې داعش ته سخت ګوزار ورکړي او حتی ویل کېږي چې کاملا له منځه یوسي، نو څه فکر کوئ چې که چېرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیه او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي، د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کېږي او دا به د دې سبب نه شي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي؟
دې کې شک نشته جناب سروال صاحب، تقریبا زیات وخت کېږي د هلمند له جنګون راځي خپل ځکه کم معلومات لرمه. دلته د روسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې سلاح توزیع کړې ده، تقریبا ډېره خطرناکه سلاح توزیع کړې ده. دغه سلاح کتاب سره تشکیل د سلاح کتاب د روسانو په سر خورولو باندې مابین ته راغلی ده، هیڅ شک نشته په دې کې، او امتیاز به هم ته نه اخلي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې له منځه وړل شوي وي که نه، په دې اړه یې نظر راسره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېده چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولي او هغه نتیجې ته هم ورسیدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وځي او ریډلای شي. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واورېدل او هم واورېدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، وروستیو خونړیو حملو ته چې د ډیرو یې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی، افغان امنیتي چارواکي دې ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د په ځانګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. د لنډ مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وي نه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال د وصل وصال په رپورټ کې اورئ.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
د ملي امنیت وظیفه ده، په ښار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د ښار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي دفتن دپاره به ښه وي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کار کوي.
ښاغلی زمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبې ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تېرو دریو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تېرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامن توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین هلته خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی ردمنیش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1400 لمریز کال د وري حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره هم ښه تیاری ولای دی. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خیونت ونیږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي. خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوره ده. نړیوال شورا مې خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1499 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته، ولی غټې ننګونه چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده، موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو، او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایا، زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د میزان د 28مې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو خبرونې مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو خو اوس به فریبا ظاهر ته به هموار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه وسلوالو مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړ. په کندز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندز د ولایت الجبار نایمي لخوا نن پرانستل شول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه شي. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر شي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي.
او ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 1500 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول پونوم سیالي پیل شوه. د دغه سیالیو مسول طیب زازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیل لوبډلو ګډون کړی چې درې میاشتې به دوام کوي. نوموړي ویل چې د دغه سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې خوړتیا لري ملي لوبډلو ته یې وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ سلورم پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د شپېتو کلبونو نږدې 360 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یا ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د روان اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او 40 ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړه تر رسیدلې. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې 40 ورځې سیالۍ د پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارګلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت پاکستان دوره مناسبه نه ده. د انکار وروسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ درې ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې 40 ورځې سیالۍ د پاکستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې تر رسېدو بریدو شو، نړیوالو لوبډلو په پرلپسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب شرعلس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډېر مننه. ګوروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمه خدمت محل د شوزه په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې په روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اتاویا پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښونه 1,305 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,006 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کېږي. یعنی چیرته کومه ښځه وهل سوې وي ټکل سوې وي موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کېږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کېږي یا سپکاوي چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1,505 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1,509 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالی کال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز فوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه لامه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړی ده، په غوږ کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پولاندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د خزو پولاندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالي لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه خزه واد کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې میړه شهید سي یا مړ سي نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکي کای لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغته کینی او وغ سره واده وکي نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې دا چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په زمونږ په ټولنه کې یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي د عدالت نشتون د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ حکومت ښایي شروع چې موږ وو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تواجهس ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده خپل دغه کمیسون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسون خبر کړی دی په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې صرف د هغو قضایو امر د چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایو نه چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي یو څلور شپږتیا قضیه خوندې کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه چې خپل شاکیل له غوړه منصرف شوې دي یعنی دغه د پګرینه منصرف شوې دي یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجې کړې دي یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سره نوالی ته راجې کړې دي یو سلو اتنیوي قضایه محاکمو ته راجې شوې دي او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوېش قضیه صحیح مرکز ته راجې شوې دي
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړې دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریس وضعیت لوړوالی ده دوهم په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې، دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ نن مې بیا لتور سترګو سره جنگ ده په لبانوې د زړه د وینې رنگ ده کپرې کړه سر په لاس ورلره ورشم لا پدای باور نشي پزړه څنګه ده دا د هغه شا ویل شعر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شنګوله. تاسو د تیمورشاه په حق له سمره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیر مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
ایا کله د نوموړي مقبره ته تلل یاست؟
زه خو خپل بندي وم په چرخه کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته نه وځو د قبر سایل به مو ټول سات بم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبره ته ورولو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسالې درته وړاندې کوم. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو دوستانو، ل احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کېدو یو کال وړاندې په 1446 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو. په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی وو، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی وو، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 49 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له دا سیوایي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاتاو اټول امپراتوری په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخینه د احمدشاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پولې باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شای د شمشری پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
تاسو د معمارۍ خود قنداري
د تیمورشاه زوی شاه زمان لکنداري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبرې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به ښخېږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغه دا ځای ډېر خوښېدنو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې ښخ شي. و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
شین چمن، شنې ونې، په ونو کې ښکلې مرغۍ، د غو ښایسته نغمې، هغه څه دي چې د تیمورشاه قبر ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې. او ډېر سیلانیان چې کله راځي د تیمورشاه له قبر نه کله چې لیدنه کوي، نو لومړی په دې باغ کې تم کیږي، خواوشا ګرځي او له ښایسته طبیعت نه یې خوند اخلي. په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبی الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس بابا زبی الله سره خبرې وکړو. ته دا راته وایه چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی، له کوم ځای راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم ځای ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پل چرخي کې، خوشې شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو.
پل چرخي کې بندي وې نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که دا راته وایې چې څنګه له بنده را خلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلې، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پل چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو ازاد شو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای بچی وتلو، د خپل طاق نه دالیس ته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولیده، دا باغ دی ولیده او شنې ونې دی ولیدلې، څومره دې دا فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لري سول؟
بس هم دا باغ ته چر او قبر هم ولیده، باغ هم ولیده، تاسې مې ولیدې. بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مون باندې تیر شي، هغه ډیر شي دی یاد وته.
کاورور اوس په تاسو راسو درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او کده قانع کړي؟
نه سره موافق وم، بس ما په زړه مې مال را بس بس تیمورشاه قبر به وګورو، سات به ملک زره تیر سی او یگان معلومات به تیمورشاه به کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات
د تیمورشاه باره کې؟
بیا پوښتنه دې وکړه دلته له چا نه؟
نه تر اوسه خو بس نوی راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسۍ ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلې دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده. بېرته دلته ورکته کېږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومېږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي. د دروازه قلف ده. تاسو وروره د دروازه راته خلاصوي؟
نه خلاصو.
ښه، اوس به وړاندې لاړ شو. دلته خو تیاره ده کنه؟
برخه انشاءالله.
اوس نو که زحمت لکېږي لږ وړاندې راځي. قدرمنو دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لرې نه دوه قبره ښکاري چې ډېر ساده جوړ شوي خو مګر ډېر زیات ښکلي. که داسې راته وایي چې یو د تیمورشاه قبر ته، دا بل د چا ده؟
بعضې خلک وایي چې د ښځې دی، بعضې نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبر رسمي دي.
دلته یو بل قبر هم لیدل کېږي. دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډېر عادي قبر ده. دې په اړه معلومات راکړئ.
دا حساب دی انده سابقه جنگو کې چې انده دفن شوی دی، بیا دا بازسازی کړي، دا کتلې چې دا قبر دی، بیا په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دی؟ یا هم څه مشهور کس؟
نه معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا قبر رسمي دي.
قبر سره دلته نور زینې پخوانی شاندي، مثلا هم دغه کوټه کې چې موږ تاسو ولر غواړو د ډیر پخوانی سیستم باندې جوړه ده ال طرفه کلیری تخچې لري کنه د دې پاکل څومره معلومات لري سره ته ویلې سي
دا تخچې چری بیرون دوه دلته واتلې دي د اوکاش چې د پوره جوړ کړي
د تیمورشاه د قبر په خوا کې د بل ودانۍ چې دا د هم په لرغونی تاریخي باندې جوړه شوی البته پاس یو کمرام ښکاري ښایي دا به دې لپاره وي چې د دې قبر ساتنه په ښه توګه باندې وسي اوس یو ورور روان ده غواړي چې دلته د تیمورشاه له قبر نه لیدنه وکړي مخکې له دې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي موږ به په لاره کې راوګرځوو او څه پوښتنې به ورنه وکړو
زه زین الله یم عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي
ولی
خو نه پریدي کنه عام لپاره نه ده جوړ کړی لکه چې عام خلک راشي دلته چکر وي یا غو کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی دا خو بنده ده
څوک
نه پریدي لکه کوم خبرنګار راشي یا کوم دغه خبري بدل تر ازي نور ده بنده ده عام لپاره خلاو نه ده ځان لپاره جوړ کړی عام لپاره نه
څه فکر کوي ولی د عام خلکو په مقدس یو تاریخي ځای تیمورشاه غوندي یو کس قبر ده او خلک نشي کوي چې راشي دا وګوري
خدا دی دولت مشکل ده ګوره دی عام نه ده مشکل چې د دولت مشکل نه چې دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګي دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
تاسو په نظر دغه سي زای چې اوس په کابل کې موږ لرو مثلا د تیمورشاه قبر ده په مخ کې دلته باغ ده کنه د دې شتون څومره مهم ده څومره ارزښتناک ده
دا ډیر ارزښتناک ګوره باید خلک راځي کنه د ګیر شاتنه خلک ته ګوري پوه شي کنه دا چوکیدار باندې غا کوي چې راځه دا ګلاو کمال پر ځي او څومره ته دلته کینې یا څه خبره یا ګب شپ خلک د ایراد نه راځي دلته شاتنه خبره کوي چې دا سي شي ده غلا نه پیژنې چې دا سي شي ده زیارت ده قبر ده سي شي ده
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پریښودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکو محمد اقان اجربي پړه دا سی وایي دا ځای پخوا ډیر لوی و هر ډول کسان به راتلل ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل د بیلګې په توګه متادین یادولی شو دوی به آن د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشا کوله او د خوړو پاتې شوني همدلته اچول بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ درنو دوستانو دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسه کړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکاري فرشتې مرسل د اطلاعات او کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي
د تیمورشاه په قبر کې درې ساختماني مواد راځنده دي مهم دي اول په خي خشت دي په خاص سټایل اندازې تر دې خشت زیات ده او دوه ډوله کار هلته په خشت کې شوي دي یو زربي کار شوي دي او بل هم تیغی کار سوید دا یو دول استثناوی چی پاگه وقت که و او یو دول نوشتمو چی پاگه وقت که بگه دیو
مخیل دیسی تیمورشاه دلتا قبر سی کنه دقی منطقی تی چی ویلی دا چرا قم منطقه و تیمورشاهی بانی مشوره ده
پخواه دا یو زراتی سی ما دا اغا و بوز خچی دا کابل سینس خب و برات للی دا سی ما بیا خلو بولا او پا دیزای که دکانان و تاشیان روست جور سول
دغه تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروايي کوي مثلا خې نه ساتي ځینې خو بېخي ورانسوي که بېرته جوړیږي همدا خرابېږي کنه تاسې مشوره عام خلکو ته د یو مسؤول په توګه څه ده
هیڅ وخت د هیواد ویاړنې د ولس د ملاتړ په بشپړه توګه نشي ساتل کېدلی که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هر تاریخي ابده ستا د کور ستا د اسنادو ستا د هویت نمونه ده ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړئ دوهمه خبره موږ د دې باغ په کابل کې وو پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړ کړو چې هغه اداره به د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره زموږ محیط او چاپیریال به څنګه کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي درېیمه دا به د عاید یوه برخه شي چې زموږ نظام طبیعي او زموږ حکومت او زموږ خلکو
قدر منو اوریدونکو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما لچے تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾਂ ਬਦਰਨਾ ਵਾਲੋ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਡੀਰ ਪਾਲ ਸਾਤਾ ਪਾਲ ਸਾਤਾ ਮਾਦਰ ਕਣਸਣ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਡੀਰ ਪਾਲ ਸਾਤਾ।